السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه هم لري. دا پروګرام په دې کې به اوري چې امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پایل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي کوي. دا وروسته راځي، خو راځي په پایل کې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. کندهار کې توقیف شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي، او د امریکا ولسمشر وایي عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې کړې دي. یورما پر خپل ټویټر پاڼه د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې د اسانچاري د انتخابونو په شمول د دې اړتیا ده چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي، او د ملګرو ملتونو سازمان په دې برخه کې له قطر سره همکاري کوي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت لخوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي. د نای ادارې د کندهار څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ که څنګه بار بار غوښتنه وکړو، تر اوسه پورې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی، او نه هغه دلیل دلایل چې ملي امنیت اداره یې لري موږ ته روښانه کوي چې په کوم دلیل باندې دوی نیول شوي دي. خو موږ بس کوشش وکړو چې د دوی چاره وکړو او رایې لایکو.
د کندهار د ملي امنیت لخوا په نیول شوو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د وی رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، قدرت سلطانی او مجیب عبیدی، او دغه راز د سینوا د یا د چین خبری اژانس کا سناولا سیام شامل دي. بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت بیان هم دی. دای مخکې د طالبانو لخوا هم د زینو نورو ملګرو سره نیول شوی وو. ملت غږ رادیو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کندهار د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې د خبریالان د امنیت شورا په امر نیول شوی، هغه څه چې لا پر افغان چارواکو تبصره نه ده کړې. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغان حکومت دا خبری الان د دې لپاره نیولی چې د په خبره په حقایقو پسې ګرځېدل او د پیښو د سپیناوي کوښښ یې کاوه. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دغه شمېر طالبان تیر ورځ د دې هوایي ځواکونو د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خسپکا، چشمه شیر، ګاومالی او خطایان کلیو کې په نښه کړل. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللي دي. دفاع وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې ادعا کړې چې ځواکونو د غزنی مرکز اروان گنج نواباد سیمه کې هم د هنزله په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له 50 ملګرو سره وجلی، خو طالبانو تر اوسه دغه دواړو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدو کتو ګډه اعلامیه د امریکا بهرنی چارو وزارت خبره کړې چې پکې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولوي. امریکا داسې مهال عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډلې ګواښ پاته دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یو ډاک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د اسپانیې، پرتګال، قبرص او قرغزستان د سفرونو په اړه خبرداری ورکړی. دوی په دغو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډیریدو ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې امریکایان باید سفر ورته ونه کړي. د دغو څلورو هیوادونو وروسته ارمنستان، هنګري او اوکراین کې هم د وبا کچه لوړه ښودل شوې او له امریکایانو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته دې نه ورځي. په تېره جون میاشته کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز څه باندې 110 هیوادونو ته د سفرونو محدودیت لرې کړ، خو اوس ورو ورو بیرته دې برخه کې بندیزونه لګوي. او د تونس په اړه اوري چې ملګرو ملتونو په تونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د تونس ولسمشر قیس سعید صدر اعظم هشام المشیشی له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې دلته واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی او لوستلی هم شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خپرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن د اوربان په مسالې په ټینګار سره په یوه ټویټ کې کړې ده. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی نه اورو.
پر طالبانو د امریکایي چارواکو نیوکې زیاتې شوې چې دا ډله د سولې معنا لرونکې خبرې نه پیلوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پرون ماښام په خپل ټویټر لیکلي د سولې معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د افغان ملکانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي په ډاګه کوي. راس ویلسن زیاته کړې، هر ورځ په افغانستان کې لا زیات مرګونه او ورانۍ کېږي چې کیدای شي مخه یې په ښه نیت د سولې په خبرو کې په ګډون سره ونیول شي. ویلسن له څو ورځو راهیسې د اوربان هشتګ خپروي او ټینګار کړی چې طالبان د سمدستي تاوتریخوالی ودروي. اخو د امریکا یو مخکښ جمهوری پاله سناتور لینسی ګراهام بیا د طالبانو په وړاندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایي ملاتړ اړین بللی. هغه دوشنبه په خپل ټویټر لیکلي، خوښ دی چې امریکا له افغان پوځ هوایي ملاتړ کوي. د ګراهام په خبره که دا چاره دوام پیدا کړي نو هم به د جګړې په ډګر او هم د خبرو په میز کې د طالبانو په وړاندې یو برلاسي رامنځته شي. ګراهام زیاته کړې، د بایډن اداره باید طالبان پوه کړي چې له افغان د امریکا هوایی ملاتړ به له زماني خنډ پرته روان وي. د امریکا دغه مخکښ جمهوری پال سناتور دا اندېښنه ښودلی چې که هوایی ملاتړ نه وي امریکا او افغان میرمنې له ګواښ ډکې ورځې په مخ کې لري. ګراهام داسې وخت له افغان پوځ د هوایی ملاتړ په دوام ټینګار کړی چې د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې قماندان او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال کینت مکینزی د دوشنبې په ورځ د افغان پوځیانو په ملاتړ د هوایی بریدونو د دوام ډاډ ورکړ.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپلې هوایي حملې په دې وروستیو ورځو کې زیاتې کړي او موږ چمتو یو چې دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
جنرال مکینزی ټینګار وکړ چې طالبان د جګړې له لارې نشي ګټلی. د متحدو ایالاتونو دغه لوړ پوړي جنرال همداراز وویل، سختې ورځې مخکې دي خو داسې لار هم شته چې دغه جګړه د یوې سیاسي هوکړې په لوري بیولی شي. افغان چارواکي وایي سوله له یو غښتلي دریځه غواړي، خو په داسې شرایطو کې چې طالبان سولې ته غاړه نږدي افغان پوځیان یې په مخکې درېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند جنرال اجمل عمر شینواري دوشنبه په یو کانفرانس کې د امریکا د هوایي ملاتړ هرکلی وکړ او اړین یې وباله.
منګه د هغو د هوایي ملاتړ نه هرکلی کوو په پوځي برخه کې کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي، نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په لحاظه د افغانستان په وسلوال پوځ باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي.
طالبانو د امریکا هوایي بریدونه د دوهې د تړون سرغړونې بولي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې امریکایي ځواکونو ته په خطاب داسې ویلي،
کوم توافقنامه چې دوی په تړون کې شوې ده هغه ته د التزام وکوي، خپل تعهداتو ته او که چېرته تاسو په رښتیا هم خپل تعهداتو ته الزام وکوي او هغه څه چې په دوی په تړون کې راغلي په هغه عمل وشي، یقین نه چې ستونزې به ورسره هوارېږي. او کله چې دغه مسله روانه کېږي په توافقنامه باندې عمل نه کېږي نو بیا به ستونزې وي. موږ د خپل خاورې نه دفاع کوو او دا چې تاسو د نورو ملکو لرې ځایونه راځئ زموږ په ملک باندې بمبارونه کوي
د جګړو له تودېدو او د امریکایي چارواکو له تندو نیوکو سره سره بیا هم په دوحه کې د سولې د پروسې لپاره هڅې روانې دي. تازه دوشنبه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره کتلي او ټینګار یې کړی چې د سولې پروسه باید ګړندۍ شي او په دې تړاو ملګري ملتونه له قطر سره هم کار کوي.
و موردل چې امریکایي چارواکي وای طالبان د معنا لرونکو خبرو په اړه خپل چوپتیا ماته کړي. بل لورته په افغانستان کې سولې ته تر نورو ډیر هغه کسان تګي دي چې جګړو یې د کورنۍ غړي وژلي یا ټپیان کړي او یا یې هم خپلې مینې پریښي دي. دوی وایي جګړو یې ملا ور ماته کړي او نور باید ښکېلې غاړې د دوی دغه درد درک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ناړی ولسوالۍ هغه سیمه چې تازه دوه ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سخت وسلوالو نښتو شاهده وه. 25 کلن عزیز خان مشوانی چې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د همدې جګړو له امله یې له خپلې شل کسیزې کورنۍ سره خپله مینه پریښې او د کونړ مرکز اسدآباد ته راکډه شوی دی. د ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
دا دوه درې ورځې کېږي چې بس کورونا راوتی او پیاده مزل مو کړلې، ډېر په مشکلاتو باندې راووتلو. اوس مونږ فعلاً د کونړ ولایت ته راوتي، وضعیت ډېر خراب و. زمونږ ولسوالۍ چې ده دا د طالبانو لاسته پرېوتله او ډېر مشکلاتو. تقریبا دوه میاشتې په مونږ لار بنده وه، خوراکي توکي چشی نه وو او د ولږې څه خطر څه مخامخ و. بس مشکلاتو د وجې مونږ هغې نه راووتلو.
عزیز خان وایي د جګړې له امله یې میرمن له خپلې سیمې د تیښتې پر مهال په لاره کې غورځېدلې او په سر چپی سوي، چې اوس له روغتیایي ستونزو سره مخ ده. د کونړ په گاوند لغمان ولایت کې بیا وڅلوېښت کلن وزیر د جګړې له امله نه یوازې دا چې کډوال سو، بلکې د مالي لګښتونو تر څنګ یې ماشوم هم ټپي سوی دی. محمد وزیر د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل: محمد وزیر وایي تر شپاړس کلن ټپي سوي زوی کشر یو شپږ میاشتنی ماشوم هم په دغه جګړه کې ټپي سوی دی. د افغانستان د بلې برخې غزنی ولایت ځینو ولسوالیو کې هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ملکي وګړي له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ شوي دي. 50 کلنه ولسوالۍ چې د خپل لس کسیزې کورنۍ یوازینۍ مشره ده، ازادي راډیو سره یې د خپل سخت ژوند بیانولو تر څنګ وویل چې د دغو جګړو یوازینۍ قربانیان ملکیان دي.
موږ لس کسان یو چې له کوره راوتل یو، هیڅ هم نه لرو، در په دره یو. د موږ په سیمه کې زخته زیاته جګړه وه، طالبان او حکومت جګړه کوي، خو بیا یې موږ ملکیان پرې کوو.
ولس پی بی د جګړو لخکیلو اړخونو غواړي چې جګړه بس کړي او اوربند وکړي، چې روانه وینه تویدنه او کډوالي پای ته ورسیږي. دا یوازې د دریو ولایتونو د وروستیو نښتو له امله د عامو وګړو د ژوند وضعیت یوه بیلګه ښیي. ښایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه نورې کورنۍ هم پیدا سي چې ورته کیسې ولري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوریدونکو، اوس هم لجمن سره سم ور رسیدي د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې دا وورو چې د کابل چا پرسپانو نن څه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي.
مسیر ورسپانی پوښتنه کړې چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې عاملین څوک دي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما رپورټ ته اشاره شوې چې د روان کال شپږو میاشتو کې 5,103 افغانانو ته مرګ ژوبله وختې، چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د لیکوال په وینا، اوس که د جګړې ښکېل لوري ورته د اسلامي نظام د جوړولو لپاره جګړه وایي او که د جمهوریت د بقا جګړه، خو په واقعیت کې دا یوه کورنۍ جګړه ده چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. همدارنګه ټینګار کړی چې د ملکي تلفاتو تر څنګ په دې جګړه کې افغانانو ته پراخ مالي زیانونه هم اوښتي، ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی. سلګونه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي او نور مراکز نړول شوي دي. د لیکوال په وینا، ښکېل لوری د دې زیانونو له مسؤلیت څخه ځانونه نشي ژغورلی. ورځپاڼې د جګړې په دواړو لورو غږ کړی چې په ولس رحم وکړي، دا جګړه نوره ودروي، د سولې جدي خبرې وکړي او پرېږدي چې دا ځورېدلی ولس لږ تر لږه د آرامۍ سا واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، طالبانو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم او په ځانګړې توګه تر لوی اختر وروسته د خپلو بریدونو او جګړو د لا زیاتېدو ګواښونه کړي دي. لیکوال همدارنګه ادعا کړي چې د طالبانو لخوا هڅې دا دي چې په حکومت کې بې باوري رامنځته کړي. خو د لیکوال په وینا، دې ټولو ته په کتو سره افغان حکومت خپل سیمه ییز او نړیوال باور لا پسې پراخ کړی. لیکوال ټینګار کړی، که څه هم بهرني ځواکونه وځي، خو له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت اړیکې نوې سپرکې ته داخل شوې دي. ورسپانی وړاندې د امریکایي پاوز د مرکزی قمندانې قمندان جنرال مک مکنزی څرګندونو ته اشاره کړې چې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې د امریکا پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي افغان ځواکونه له سخت وضعیت سره مخامخ دي خو د دې وړتیا لري چې خطرونه دفع کړي او اطلاعات روز ورځ